سلامونه. کابل کې او بجې شوې نن د نومبر 15 او د لړم 14 د روانه نیم ساته خبري مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم. پیلې په لنډو خبرونو کوو. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د برېټانیا د 25 میلیون پاونډو بسپنې خبر ورکړی. ډبلیو ایف پی پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د برېټانیا دا بسپنه به د هغو شاوخوا 15 میلیون افغانانو لپاره چې له غذایي ناامنۍ سره مخامخ دي د دې پروګرام د بیړنیو عملیاتو په ترڅ کې ولګول شي. د خړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی په افغانستان کې د وچکالۍ، اقلیمي بدلون او اقتصادي بحران له کبله ګڼې کورنۍ د خوړو برابرولو په برخه کله سخت ننګونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د پلازمینې په څلورمه ناحیه کې بیګانۍ 14 هیڅ تلفات نه لري. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان خالد زدران تیره شپه ناوخته رسنیو ته په یو بیان کې وویل چې 14 د حجي یعقوب څلور لارې ته نږدې په یو پیکاپ موټر کې وشوه. ښاغلی زدران وایي په موټر کې څوک نه و نو ځکه تلفات نه لري. په بیان کې راغلي چې د 14 علت او څرنګوالی تر اوسه نه دی روښانه شوی، خو ویل شوي چې په اړه یې څېړنې پیل شوي. په کندهار کې د محمد صادق اڅکزي په نوم د سوداګر تر تختول کېدو وروسته په مرموز ډول وژل شوی. سیمه ایزو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې اڅکزي شل ورځې مخکې له دوبۍ څخه کندهار ته ستون شوی وو، خو د ښار او سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ پر لاره تر تم شو. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته تایید کړه چې د نوموړي جسد پرون جمعه د دې ولسوالۍ په چشمو سیمه کې له یوې اندازې پیسو سره په یو څا کې موندل شوی. تر اوسه د پیښې علت نه دی معلوم شوی او د طالبانو امنیتي چارواکو هم په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې په ټول هیواد کې ډاډمن امنیت راوستی، خو لا هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د نامنیو د پیښو په اړه راپورونه ورکول کېږي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلازمین اسلام آباد پر لور د خپلو پلویانو لاریون ځنډولی. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې عمران خان د همدې لاریون پر مهال په یو برید کې په پښه ولګېد او ټپي شو. له دې پیښې وروسته په خپله لومړنۍ تلویزیوني وینا کې عمران خان بېګانه وخته وویل چې د اسلام آباد پر لور خپل لانګ مارچ یا اوږد لاریون د اوس لپاره ځنډوي او کله یې چې ټپونه ورغېدل بیا به یې پیل کړي. هغه زیاته کړه چې دی پوهېږي چې ښایي بیا برید پرې وشي. ښاغلی عمران خان تور لګولی چې په دې برید کې صدر اعظم شهباز شریف، د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د استخباراتو چارو کې فیصل نصیر دخیل و. د عمران خان تحریک انصاف ګوند ویلي دي چې په پاکستان کې د بدلون لپاره د غوښتنو د منل کېدو تر وخته به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. او په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو په دوام د دې هیواد د سنی مسلمانانو یو مخکښ مشر د معترضانو د غوښتنو په اړه د بیړنۍ ټول پوښتنې غوښتنه کړې. مولوی عبدالحمید پرون په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې د جمعې د لمانځه په واسه کې وویل چې دا ټول پوښتنه دي د نړیوالو څارونکو په حضور کې ترسره شي، څو د خلکو د غوښتنو په اساس د ایران په پالیسیو کې بدلون راشي. نوموړي د قوم پر مدرسو او ایراني چارواکو غږ وکړ چې د هغو خلکو آواز ته غوږ ونیسي چې له 500 ورځو راهیسې اعتراضونه کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. وروسته له دې چې د سپتمبر په 14 د محسا امینی په نوم یوې ځوان نجلۍ د اخلاقي پولیسو لخوا د پوره حجاب د نه مراعتولو په تور ونیول شوه او بیا یې په توقف کې سا ورکړه، تر نن ورځې پورې په بېلابېلو ښارونو کې د خلکو پراخې مظاهرې روانې دي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خپرونه کې به واورئ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د ښځو د حقونو فعاله ظریفه یعقوبی او د هغې همکاران خوشې کړي. د ښځو حقونو یو فعاله سوریا پیکان د طالبانو لخوا د غلي یعقوبی نیول د ټولو قوانینو خلاف عمل بولي.
دا عمل د بشري حقونو او جهاني معیارونو سره مخالف دی.
د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې سفر د کوربا استرالیا له لوبډلې سره په پرونی لوبه پای ته ورسید. د سفر ته یو لنډه کتنه لرو. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان د روسیې پر ضد جګړه کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د ښځو د حقوقو فعال ظریفه یعقوبی او د هغې همکاران خوش کړي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي هم دغه بدرګه کړی. د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان ادعا کوي چې میرمن یعقوبی د پنځمه پورس په کابل کې د ښځو د غورځنګ په نوم د سیاسي حرکت د اعلان پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شو. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یې یوناما ویلي چې د دې مسلې د حل لپاره له طالبانو سره تماسونه روان دي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وولکر تورک وایي طالبانو د پنځمه پورس په کابل کې د ښځو د یوې مدني ټولنې د خبري غونډې پر مهال 15 کسان نیولې دي. شغلی ولکر بیگا پر ټویټر په یو بیان کې د ظریفی یعقوبی نوم نه دی اخیسته، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په یو جلا بیان کې ویلي چې له طالبانو سره د ظریفی یعقوبی د وضعیت په اړه تماس نیول شوی دی. شغلی ولکر ویلي پر افغانستان له واکمنو طالبانو غواړي چې بشري حقونه رعایت کړي او دا یقین ترلاسه کړي چې ټول توقیفونه به د قانون پر بنسټ او د وګړو بشري حقونو ته د درناوي پر اساس وي. یوناما پر ټویټر په خپل بیان کې ویلي چې ټول افغانان له ګواښلو او توقیف پرته د سولې زوګوندو د بیان او نظر د حق اساسي ازادي لري. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم د بشري حقوقو د لوی کمشنر او یوناما له غوښتنې سره خپل غږ غبر کړي او پر ټویټر په یو بیان کې د ټولو افغانانو لپاره د غونډو او بیان د ازادۍ د حق غوښتنه کړي او ټینګار کړي چې که څوک نیول کیږي باید د قانون پر اساس وي او د نیول شوی کس حقونو ته باید درناوی وشي. د بشري حقونو یو شمیر فعالان پر طالبانو تور لګوي چې ظریفه یعقوبی او د هغې څلور همکارانې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې د ښځو د غورځنګ په نوم مدني بنسټ د اعلان پر مهال نیولې دي. د شوی ادعا مخې په نیول شویو څلورو کسانو کې خبریالان هم شامل وو. د ښځو د حقونو فعاله سوریا پیکان په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
د ظریفه یعقوبی او د هغې دوستانو او همکارانو نیول د طالبانو لخوا داسې معلومیږي چې د طالبانو حکومت عدالت رعایت نه کوي. دا عمل د بشري حقونو او جهانی معیارونو سره مخالف دی.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو له پرله پسې هڅو سره سره ونه توانیدو. طالبان پر افغانستان د واکمنې دوله پیل په دې تورن دي چې د ټولو افغانانو پر بشري حقونو په تیره بیا د ښځو پر ازادۍ محدودیتونه لګولې دي. لږ پژم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم بندیز، ل ډیرې ښځو څخه د کار د حق اخیستل او د ښځو پر آزادانه تګ راتګ محدودیت هغه مسائل دي چې طالبان پر نړیواله کچه منځوي کړي او نتیجه یې دا ده چې نړیوالو د دوی حکومت تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر له طالبانو غوښتي چې د ښځو د حقوقو فعال ظریفه یعقوبی او د هغې همکاران خوش کړي. د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان ادعا کوي چې میرمن یعقوبی د پنځمه پورس په کابل کې د ښځو د غورځنګ په نوم د یو سیاسي حرکت د اعلان پر مهال د طالبانو لخوا ونیول شو.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کرکټ په شلاوریز نړیوال جام کې د افغان ملي لوبډلې سفر د کوربا استرالیا له لوبډلې سره په پرونی لوبه پای ته ورسید. افغان لوبډله په دې نړیوال جام کې خونه ځلیدله او د ورستۍ لوبې په تعقیب لوبډل مشر محمد نبی هم استعفا وکړه، خو افغان لوبډله په دې راتلونکي کې نورې لوبې هم لري چې ورته هیله منده. احمد تکل د موضوع نور تفصیل راوروي.
د
افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اووریز نړیوال جام کې له استرالیا سره تر پرونی لوبي ورسته له نړیوال جام سره خدای پمنی وکړه. د استرالیا په قربتوب په سګنی نړیوال جام کې د افغان لوبډلې لومړی لوبه د انګلستان له ځواکمنې لوبډلې سره وچې ورته وی بایلله. دوه لوبي چې لومړی له نیوزیلند او دوهم له آیرلند سره وي د باران له کبله کنسل شوې او په نتیجه کې دواړو لورو ته یو یو پوینټ ورکړل شو او څلرمه لوبه یې چې له سریلانکا سره و هم وبایلله. دوه ماتو او دوه بې نتیجو لوبو افغان لوبډله د جدول پای ته ښکته کړه چې په پایله کې یې د نړیوال جام نیم پای لوبې ته ونه وته او د کوربه هیواد استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره وروستۍ لوبه یې هم په لږ توپیر وبایلله. په بیګانې لوبه کې د هیواد نامتو کرکټر راشد خان په بیټنګ کې او ځوان لوبغاړي نوین الحق په بالینګ کې د استرالیا لوبډلې ته چې د 109 منډو هدف ورکړی وو سرخوګي جوړ کړ خو استرالیا لوبه وګټله. د افغان لوبډلې کپتان محمد نبی د لوبې له پای ته رسیدو سره سم د ملي لوبډلې له لوبډل بشری څخه استعفا اعلان کړه او پر خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې وویل چې غواړي د یو عادي لوبغاړي په توګه کرکټ ته دوام ورکړي. د کرکټ شنون کوي او خبريال واصل وسال وی په نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر لماتو سره سره بریالي وو. خغلی وسال ازادي رادیو ته ویل چې له یو څه اصلاحاتو سره ملي لوبډله بیا په نړیوال ډګر کې ځلیدلای شي.
د استرالیا په وړاندې چې کومه لوبه افغان لوبډله وکړه او راشد خان څنګه وزلید نور توپهونکو څنګه توپهنه وکړه او څنګه سمره ښه بولینګ چې مونږ وکړه په ځانګړې توګه فاروقي او نوین الحق پرسته اورونو کې دا بالکل د ستاینې ده او یو ډول ورته ویل شو چې دا زمونږ لپاره یو بریا ده او د راتلونکي لپاره یو هیله ده چې مونږ کولای شو په راتلونکي کې غټو ټیمونو ته ماتې ورکړو.
د 2022 کال په شل اووریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر پای ته ورسید خو ملي لوبډله په نږدې راتلونکي کې د سریلانکا له لوبډلې سره د لوبو لړۍ او په دې لوبو کې د خپلې وړتیا ښکارولو ته هیله مند ده. د روانې نومبر میاشتې په وروستیو کې به سریلانکا د افغان لوبډلې کوربه وي او په دې لړۍ کې درې یو ورځنۍ لوبې په پام کې نیول شوې. د او ډی آی د دریو لوبو د لړۍ د نومبر په 25 پیلېږي چې د پلان له مخې دوهم لوبه به د نومبر په 28 او وروستۍ د نومبر په 30 وي.
تمه ده د روانې نومبر میاشتې په نیمایي کې د افغانستان په اړه روسیه کې غونډه وشي خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي یا د غونډه د مسکو د مخکینیو غونډو دوام دی او یوازې په کې د دې چارچوب غړي هیوادونه ګډون کوي. موږ په همدې اړه د سیاسي چارو له شنون کې ساق اتمر سره خبرې کړې او پیل کې زموږ همکاري ترې پوښتلې چې طالبان ولې دې غونډې ته نه دي بلل شوي.
تیر کال کے دی اکتوبر پہ میاش کے آئین دا غوند پہ مسکو کی دائر شو اغا وقت کے دی طالبانو دی رہبری ناو غختل شو چون دوی دی پہ دا غوند کے برخ وقت لی دی طالبانو نمائندہ پہ غوند کے برخ وقت استا لیکن پہ غوند کے تشویشونا داو چا افغانستان کے بعد یو راخ 65 حکومت جور شی دی خوز حقوق دی ترامو شی او دی اغا ننګونو مخه دی ونیسی کوم چې د سیمې هیوادونه د تروریزم د خورېدو په برخه کې لري او ځینې نور مسایلو چې هغه باندې په همغه ناسته کې تاکید شو. لیکن د کال په تېرېدو سره اوس ورو ورو روسیا او د سیمې هیوادونه نور په دې فکر کې دي چې افغانستان په خپل هغه تعهدونو باندې عمل نه کوي او دا تهدید چې د تروریزم دا یو جدي تهدید دی او دې کې ډېر داسې مسایل شته دي چې هغه د سیمې هیوادونو ته ګواښ پېښولی شي. نو په دې بنسټ اول خو د طالبانو نه غوښتنه ونه شوه بللیک ورنکړل شو او بل دا چې دغه تهدید کوم چې د روسیې د امنیتی چارو مشاورم په دغه برخه کې څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې افغانستان یو مستقیم تهدید دی ځکه چې دلته ترهګرې ډلې تیرې دي او دوی به په نحوه د انحاو نفوذ کې د منځني آسیا او ترهګري به خور کړي.
اتمر سه په بخنی سره دغه تاسو د مسایل ته اشاره وکړه چې تیر کال طالبان دغه غونډې ته دعوت شو او هغه وخت اندېښنه دا و چې دغه مسایل چې تاسو ورته اشاره وکړه په ټول افغانستان کې په خطر کې وو، اوس چې طالبان نه دی دعوت شوی، آیا دغه هیوادونه فکر کوي چې پیو ډول د طالبانو سره چې دوی دا کم تعامل کړی دا دوی خطاوتی دی په دوی باندې؟
دوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کوي، یعنی اول خو کوم چې د جمهوریت په وخت کې طالبان د روسیې او چین او د منځنۍ آسیا د ځینې هیوادونو نه مرستې ترلاسه کولې او هغوی فکر دا کوه چې طالبان به په خپل خبرو کې صادق وي او دوی سره به همدغه شکل پاتې کېږي، لیکن د یو کال په تېرېدو سره ولیدل چې طالبان په هغه خبرو باندې ولاړ نه دي، نو ځکه دوی خپل موقف ته تغییر ورکړی. زه داسې فکر کوم چې د ترهګرۍ او د بنسټپالۍ تهدید د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ډېر جدي تهدید دی، نو ځکه په هغه بنسټ باندې دوی داسې لی طالبانو ته
اتمر سب که دا وضعیت هم داسې دوام وکړي او لکه څنګه چې دوی اوس دې غونډې ته دعوت نه شول نورو غونډو کې ونه بلل شي، اړیکې به د روسیې او د طالبان ترمنځ څه ډول مخ ته لاړې شي؟
زه فکر کوم تر اوسه پورې کوم هیوادونه چې دوی نږدې هم دي طالبانو سره او دوی په یو تعامل کې دي، دوی په اصطلاح هغوی تر اوسه پورې محتاطانه عمل کړی او داسې چې دي دوی سره نږدې شوي نه دي، ځکه تر اوسه پورې د هغوی شک په دې باندې دی چې طالبان امریکایانو سره نږدې اړیکې لري او دا کېدای شي د هغوی دپاره یو دام وي چې دوی د سیمې هیوادونو سره ډېر نږدې پاتې شي او دوی سره ډیپلوماتیک روابط پر ځای کړي.
اتمر صاحب، ډېر په لنډو کې دغه مرته ځواب کوي چې اوس مهال افغانستان کې څومره د روسیې او امریکا ترمنځ رقابت ویني؟
دغه رقابت خو ډېر جدي دی. زه په دې باور یم چې روسیا د اوکراین په جګړه کې ډېر مصروف ده. روسیا د یو سینه چې ډېر حراس لري هغه د افغانستان کالیډور دی، په اصطلاح چې د دې سینه منځنۍ آسیا بې ثباته نه شي. که دغه منځنۍ آسیا ته دغه ترهګرې ډلې ور ننوځي، روسیا مجبور دی چې د خپل د سرحدات تو د امنیت ساتلو په خاطر دغه جنگ پراخ کی او دا د روسیې لپاره تاوان راولي او منځنۍ آسیا هیوادونه په دغه کې زیانمن کیږي. نو زه فکر کوم چې اوس ډېر منځنۍ آسیا هیوادونه ته روسیې ته یو حساس وخت دی چې دوی باید ډېر عقلانه فکر وکړي په دغه برخه کې.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پرون کیف ته د سفر پر مهال په امریکا کې منځمهاله انتخاباتو ته لپام پرته د روسیې پر ضد جګړه کې له اوکراین سره د امریکا د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. له دې مخکې د جمهوری پال ګوند ځینو غړو ویلي و چې که انتخابات وګټي نو له اوکراین سره د امریکا مرستې به بندې کړي، خو ښاغلي سلیوان وویل چې امریکا له اوکراین سره د مرستو په برخه کې قاطع دریځ لري.
د متحد ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون په یو ناڅاپي سفر کیف ته ورسید او هلته د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی سره په کتنه کې وویل د را روان سه شنبه پر ورځ د امریکا د منځمهالو انتخاباتو نتایج چې هر څوی هیواد به د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکړي. یو شمیر جمهوری پالو سیاستوالو ویلي چې که د نومبر د اتمې په انتخاباتو کې د کانګرس اداره ترلاسه کړه نو له کیف سره د امریکا مرستې به کمی کړي. تیره میاشت د استازو جرګې مخکښ جمهوری پال غړي کیوین مکارتی وویل امریکا باید اوکراین ته سپین چک ور نه کړي، خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار بیګنه وخته د اوکراین د جمهوري ریاست په دفتر کې یوې خبري غونډې ته وویل موږ قاطع نیت لرو چې لازم امکانات به له اړتیا سره سم چمتو کوو او د دې کار لپاره به د دواړو ګوندونو رای واخلو. شغلی سولیوان له ولسمشر زیلینسکی او د اوکراین د وسلول پاوز له لوی درستیز اندری یرماک سره تر کتنې وروسته وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن په اقتصادي، بشري او امنیتی برخو کې له اوکراین سره د مرستې لپاره د دواړو ګوندونو همکاري ته ژمن دی. هغه زیاته کړه چې په دې برخه کې پوره ډاډ لري چې امریکا له اوکراین سره د مرستو په مسأله کې قاطع ده او په دې دریځ کې به هیڅ ډول تزلزل رانسي. لدې څرګندونو وروسته پینټاګون له اوکراین سره د نورو 400 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د اوکراین لپاره د روسیې پر ضد په جګړه کې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو مرستې حیاتي ګڼل کیږي. لدې یو ورځ مخکې دیموکرات سناتور کریس کونز او د امریکا د سنا بل غړی راب پورتمن په کیف کې وو څو له اوکراین سره د مرستې لپاره د دوړو ګوندونو لخوا ډاډ ورکړي. د اوکراین لوی درستیز ښاغلی یرماکو ویل چې له ښاغلی سولیوان سره بیګانی کتنه ډیره مهمه وه او زیاته کړه چې د اوکراین متحدان د هیواد له ټول وضعیت څخه پوره خبر دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم یو راپور د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه او ستاسو پیغامونه لرو. د نورستان اوسیدونکي وایي په پیل شوي ژمي کې د خوراکي موادو کمی او نشتون سره مخ دي. د دوی په خبره چې په ځمکو ولاړ کښتونه یې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورې له منځه وړي او دوی یې خالي لاسونه پرېښي دي. دوی وایي که مرسته ورسره ونه شي نو په ژمي کې به انساني ناورین رامنځته شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
نورستان هغه لری پروت او غرنی ولایت ته چې د کرکلی لګیزمکی لري، خو سه کال چې خلکو پر دغه کم وزمکو کوم کښتونه کرلی وو هغه هم ورته بارانونو او سیلابونو لمنځه وړي او دوی پیل شوي شبي ته خالی لاسونه پرېښي. اوس اړ دي چې د خوراکي موادو پیرلو لپاره خپل څاروي وپلوري. د مرکز پارو نړوند د کانتیوادري اوسیدونکي مساوایي
کدا معلوم دی او فصل دغه یو فصل بارانه ټول خراب کړی دی او ځینې چې څوک یو غلا لري واخته څوک چې بزی لري بزی خرته اوس نه خلک دا غلط شي ګرځي نو واخلي څو وړه اخلي څوک د چاکرین او جلال آباد نه دغه مال خرته نو د وطن فصل ټول خراب شوی دی او زمونږ د راتلونکي ځینې ډیر په سخته تمامېږي چې لږ برسه سرغونه کیږي چې صحیح پوره مرسته شي.
د مرکز پارون او شاوخوا سیمو اوسیدونکو یوازې د خوراکي موادو کمی سره نه دی مخ، بلکې تیرو پر لپسې بارانونو، سیلابونو او بې وخته واورو د نورستان تیار کښتونه له کاره وستلي او ډیری نورستانیان پیل شوي ژمي ته فکر وړي چې د خوراکي موادو په نشتون کې به یخ او واورین ژمی څنګه تیروي. د برګیمټال ولسوالۍ د افسی کلي اوسیدونکي مولوی محمد حسن:
نورستان برګمټال لسوالۍ کې د اوړي بارانونو له امله فصلونه تباه شوي دي، غنم بیخي خراب شوي دي او جوارم کومکونه ونه رسېږي. خلک ډیر د ستونزې سره مخ کیږي او ډیر اولګې پکې راځي خلکو ته.
دوی وایي د واورو پیل کېدو وړاندې باید ورسره مرستې وشي او که واورې پیل شي نو د لارو بندېدو په صورت کې به بیا ورته مرستې رسول ناشونی وي. د نورستان اوسیدونکي محمد نجیب:
مونږ ته که زر مرسته ونه شي بیا واوره وریږي، واوره چې راله بیا زمونږ لار بندېږي، لارې بندې بیا د خلکو د مشکلاتونه بېخي زیاتېږي، بیا دا خوراکي مواد رانه شي د مرګ بس همدغه سبب.
په نورستان کې چارواکي وایي د مرستندوی ادارو په مرسته یې هڅه کړې چې اړو کورنیو ته خوراکي او نور مواد ورسوي، خو دغه مرستې ډېرې کمې دي او د خلکو ستونزې پرې د حل کیږي، نو په کار دي چې زیاتې مرستې ورسره وشي. د نورستان اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت اوسیدونکو خلک خاص هم زراعتي ځمکې نه لري او کلری هم ډیر کم دي. سکهال د بارانونو او سیلابونو په وجه کم ځمکو حاصلات هم ختم شوی دي او زمي موسم پر رسیدو دي خلک د خوراکي توکو کمښت سره متوجي دي. د نړیوالو خیریه بنسټونو او ټولنو مغوښتنه ده چې نورستان ولایت رسونو سره په دې سختو شرایطو کې همکاري وکړي.
د نورستان اوسیدونکو د خوراکي موادو لکموالي او د شتوالي څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل یو راپور کې ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د بېوزلۍ اندازه تر 92% لوړه شوې ده او زیاتې کورنۍ د ولګي جدي ګواښ سره مخ دي.
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي؟ مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
فارن پالیسی خبرونه تر دې سرلیک لاندې ولیکنه خبره کړې ده. پر تریاکو د بندیز سربیر افغانستان کې د کوکنارو کرکیله وده کوي. دغه لیکنه د فارن پالیسی کلم لیکوالی او آسترالیایي ژورنالیست لین اوډنل کړې ده. وایي د طالبانو د بیا واکمنیدو یو کال وروسته ډیر نشوي توکي او لوړه بیې. د لیکوالي په باور طالبانو افغانستان له هغې شل کلنې اوږدې جګړې وروسته چې ډېرې برخې د تریاکو او هیروینو له قاچاقه تمویلېده ونیوه. هغه زیاتوي طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ظاهرا په نشي موادو بندیز ولګو، خو پر ځای په تیر یو کال کې د تریاکو کرکیله او خرڅلاو زیات شو. لیکن وړاندې وایي دوه نوي راپورونه د امریکایي ډیپلوماټانو هغه ناکامي ښیي چې دوی ونشو کولای طالبان د یوې وسلوالې ډلې څخه په یو دولت واړوي. خبرونه زیاتوي د طالبانو تر کنټرول لاندې سول کې د کوکنارو کرکیله په ډیر اندازه زیاته شوې ده. د هغه سیمې دي چې وړاندې د طالب وسلوالو د جګړې تود ډګر و. لیکواله اوړاندې د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو دفتر په حواله لیکي د طالبانو مشر هیبت الله خونزاده د اپریل په میاشت کې د تریاکو په کرکیلی د هیروینو پر خامو موادو او نور احتیاطي موادو بندیز ولګو، خو دغه بندیز یوازې د کروندګرو لپاره د تریاکو بې ساره لوړې کړې. د ملګرو ملتونو د نشي توکو او جرمونو دفتر په وینا همدارنګه ویل شوی دی چې د طالبانو د بیا ځلې واکمنیدو رئیس د کوکنارو کرکیله په سلو کې 2.3 سلنه ډیره شوې ده، سره له دې چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ په وجه 10 سلنه د حاصلات زیانمن شوې دي. د لیکوالي په باور د طالبانو د مشر د هغه ژمنې سربیره چې د تریاکو د محو کولو لپاره یې کړي سیګار د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د مرستو د مفتش ادارې داسې شواهد موندلي دي چې ښیي طالبان په سویل کې د هغو کاروندګرو چې کوکناري کرلي کوم ممانعت نه دی کړی. ایرو ایشیا بیا د روسیه او طالبانو هغه موقتی تړون په اړه لیکنه کړې ده چې د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د دواړو اړخونو ترمنځ لاسلیک شو. خبرونې دغه تړون د طالبانو تر ټولو لوی نړیوال اقتصادي تړون یاد کړی دی. لیکنه وړاندې لیکي پرته له دې اعلان چې روسیه په افغانستان ته ګاز، غوړي او غنم ورکوي، د پیسو د ورکړې د سرنګوالي او د قیمتونو جزئیات نه دی پټاګه شوی. خبرونه وایي که څه هم د روسیه افغانستان د دې سوداګریز تړون ارزښت ډیر نه دی، خو د طالبانو او روسیې دوه اړخیزي اړیکو د رامنځته کولو لپاره یو مثبت ډیپلوماټیک فرصت دی څو نړیوالو ته وښیي چې ګوښه شوي نه دي.
اوس هم ستاسې له پیغامونو
السلام علیکم رحمان رحمانی ما د ننګرهار ولایت لشف مصر خارګو کې نه دیو کې چې زما د پیغام نشر کی دا ډیره مده کې چې دلته ځوان نه دی بیکاری سره لاسو گریوان دی، نو دی دولت نه زمونږ د غهیل او پایش ته چې دوی ته باید د کار زمينه مساعده کی او درګر ته روان دي روزانه ځوانان له افغانستان نه وځي او په کچا کلارو باندې سفر پیل کړي دي، نو پاړم چې دوی ته د کار زمينه مساعده کی.
زمانی خوب دی ولید کلاندر ولید سره خبرې کو زمونږ په ولسوالۍ کې بېخي د مرض چا ته نه رسېږي، ټول یو خلکو کارمندانو ته ورکولی کېږي چې دوی د مستحق نه مستحق کسان پاتې وي زمونږ د پیغام سره سوت کوي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. پیغام محمد لغمان یم، د لغمان ولایت لشم ولسوالۍ د سایګل دری نه یم. دغه د جنګیانو ښوونځی زمونږ خپلندي ورونه زمږه امنیتي ځواکونه ما د جمهوریت نظام وخت کې ډیر زمونږ خوندې ورونه ډیر په خمه نظام توګه تل او خپل درس ته زده کړو ته ادامه ورکول او سپیلن د امارات اسلامي مجاهدینو نه غواړم چې دغه د پاکستان تر قبل هیواد وختونه باندې کتاب مدرسې بندې نو سره په تاریخ اوږدو کې به تور ورځې موږ چې دغه د جنکیانو ښوونځی بیرته پرانیږي او دغه انسانی قاچاق کوونکي دي ګیر کې او دغه ټول حیوان ځوانان وږي او من هیڅ یو ځوان په کشر باندې زید مخطل نامرم برخلیک سره مخامخ افغانستان کې کاروبار مونږ ته نو مونږ مجبور شو چې هواتم د حمل میاش کې پرې خو د ایران تر اولو دلته کاروبار ته او کله کاری کله کار نه او کی جو کو ټول او پښه د بیچاره څو په راځو په راځو او د امارات اسلامي مجاهدین نو غوړم چې د پخوانی امنیتي ځواکونو تجربه کار دي او مونږ به چیرته چې پنت درې دل ډیر منظم شکل باندې او ادوالو ته به مونږ ډیر په درانه سترګه کتل خپ منظم شکل باندې درې دل یعنی پرم به مونږ تن کې امارات اسلامي مجاهدین نو غوړم چې عوام خلکو سره ډیر خبر خود کوي او یو هوادوالو سره الحمدلله راوي کړم